د ازادي رادیو درن اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. د یو ساته پښتو خبرونه ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. د خبرونه ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې. خو په لنډه خبري برخه کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وی لا هم د طالبانو یو پلاوی په کابل کې دی او د بندیانو د تبادله پر سر خبري کوي. دا راپورونه وروسته راځي خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. په فایل کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د عامر اختیار ښار جوړولو او خدو چارو وزارتونو ته سرپرستان رسمن معرفي کړل. د هرات د حوزوي روغتون مسؤلان وایي د دوی شپېته په سلو کې کارکوونکي په کووېډ 19 ناروغۍ اخته شوي او امریکایي څارنوالانو د یو تور پوستې د وژلو په قضیه کې هغه درې نور پولیسان هم شامل کړل چې د جورج فلوید د وژل کېدو په سیمه کې ولاړ وو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د عامر اختیار ښار جوړولو او خدو چارو وزارتونو ته سرپرستان رسمن معرفي کړل. محمود کرزای د ښار جوړولو د وزیر په توګه، محمد جواد عثماني د عامر اختیار د وزیر په توګه او حسینه ساپی د خدو چارو د وزیر په توګه معرفي شوې دي. دا کسان پرون ناوخته معرفي شول او په ورته وخت کې اجمل احمدي د افغانستان بانک رئیس وټاکل شو. روسته تر دې چې د فبروري په 9 اشرف غنی د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم تر سره کړل، له بل کاندید عبدالله عبدالله سره اختلافات د دې باعث شول چې د وزیرانو ټاکنه وزنډیږي. له ډاکټر عبدالله سره د مې په 12 د سیاسي توافق تر لاسلیک وروسته دا د څو سرپرست وزیرانو د رسمي معرفي لومړی ګام دی. د هرات حوزوي روغتون مسؤلان وایي د 28 په سلو کې کارکوونکي په کووېډ 19 ناروغۍ اخته شوي. د روغتون سرطبيب محمد عارف جلالي وایي له همدې کبله دوی د روغتیايي کارکوونکو له کمښت سره مخ شوي او که د کورونا پیښې زیاتې شي د ده په خبره روغتیايي خدمتونه به ټکني شي. د هرات حوزوي روغتون شاوخوا زر تنه کارکوونکي لري. د دغه روغتون د سوځېدنې څانګې ټول کارکوونکي کورونا نیولي، حال دا چې د مسؤلینو په خبره د انتاني څانګې سم نیمایی او د داخلي او جراحي څانګو 30% پرسونل دا ویروس لري. د هرات روغتیايي مسؤلان اوس لاس په کار شوي چې په رضاکاره ډول روغتیايي کارکوونکي وګماري. بلخوا چین ژمنه کړې چې له افغانستان سره به د کورونا ویروس د مبارزې په خاطر د روغتیايي وسایلو او خوراکي موادو مرستې وکړي. دا ژمنه په افغانستان کې د چین سفیر وانګ یو د بهرنۍ چارو له سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر سره پرون د کتنې پر مهال په کابل کې وکړه. پیکینګ دا ژمنه په داسې حال کې کړې ده چې په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې تر 10,000 اوښتي. د عامر روغتیا د وزارت مرستیال وحید مجرو پرون په کابل کې رسنیو ته د 13-14 ساعتونو په ترڅ کې د مثبت پیخو معلومات ورکړل.
وسواته 50 مثبت واقعات تثبیت شوي. څلور ویشتن زموږ وطنوال خپل ژوند یې د لاسه ورکړی او 8 نور روغ شوي دي. په مجموعي توګه تر اوسه په افغانستان کې 12,216 مثبت سمپلونه تثبیت شوي، 294 وفات شوي او 1,522 نور روغ شوي دي.
تیره میاشت په افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې تر 0 لږ اوخته وی چې د چین د 202 ټنه روغتیايي وسایلو مرسته کابل ته ورسیده. د چین سفیر ونه ویل چې د پیکینګ نوې مرسته به څومره وی او کله به کابل ته را رسیږي. خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري. امریکایي څارنوالانو د یو تور پوستې د وژلو په قضیه کې هغه درې نور پولیس هم شامل کړل چې د جورج فلوید د وژل کېدو په سیمه کې ولاړ وو. د مینوسیټا ایالت لوی څارنوال کیټ ایلسون پرون وویل دغه پولیس د دغه تور پوستې د وژنې په ملاتړ تورن شوی او د نیولو حکم یې ورکول شوی. څارنوالانو د دریک چاوین د سزا په قضیه کې هم پرمختګ کړی. دا هغه پولیس دی چې د وژل شوی افریقایي الاصل امریکایي په مری په خک دی او مارک ته یې رسوي. مظاهره چانو د څارنوالانو د نوي ګام هرکلی کړی خو د نژادي تبعیض په وړاندې پیل شوي مظاهرې د 8 ورځې لپاره هم دوام درلود. راپورونه وایي چې مظاهره چانو غوسه د مظاهرچانو غوسه لمړنۍ ورځو ته پکتو اوس یو څه کم شوې او اکثرو ځایونو کې د امنیتي ځواکونو تر څارنې لاندې مظاهرې ترسره کیږي. روسیه منلې ده چې سوریه ته یې نورې میګ 29 جیټ الوتکې استولي. دا اعلان یوه ورځ وروسته تر هغې کیږي چې د امریکا پوځ روسیه تورنه کړه چې دغه هیواد د سوریه لارې لیبیا ته جنگي الوتکې لیږدوي او هلته د هغو جنګیالیو ملاتړ کوي چې د خلیفه هفتر په ملاتړ د لیبیا د حکومت په ضد جنګیږي. په دمشق کې د روسیې سفارت پرون پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل، د دفاعي همکاریو په ترڅ کې د جنګي الوتکو یوه بله برخه سوریه ته ورسېده. د سوریه سنا خبری آژانس ویلی دغه الوتکې به د سوریه پر هوا ماموریت کې برخه واخلي. روسیه چې سوریه کې د بشار الاسد ملاتړ کوي، د لویدیز لخوا د لویدیزو هیوادونو او د بشر د حقونو د یو شمیر ملاتړ لخوا تورنه ده چې سوریه کې د پوځي ماموریت پر مهال ملکیان وژلي او جنگي جرمونه یې ترسره کړي. او روسای خبر هم دا چې د پاکستان ملکی هوایی اداره وایي د هغې الوتکې پیلوټ د کنټرول برجونو لارښوونو ته پام نه دی کړی چې الوتکه یې په کراچۍ ښار کې وغورځېده. د پاکستان د هوایی چلند پی آی ای ایربس ای 320 الوتکه د می په 22 له لاهوره کراچۍ ته روانه وه چې هوایی ډګر ته نږدې ولوېده. په دې پیښه کې 90 کسان وژل شول. د پاکستان ملکی هوایی ادارې پی آی ای ته په یو لیک کې څرګنده کړې ده چې کله چې الوتکه د کراچۍ په سل کیلومترۍ کې وه، پیلوټ ته ویل شوي و چې الوتکه یې ډیره لوړه ده، خو هغه ویلي و چې دای په اسانۍ سره الوتکه کینولی شي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. زموږ د ویبپاڼې آدرس دی www.azadiradio.com. لکه څنګه مو چې مخکې وویل، د دغه خبرونې ډیره برخه د سندرو میلمانو پروګرام ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې یاورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د طالبانو 3000 بندیان به آزاد شي. د زندانیانو خوشې کېدو لپاره د طالبانو یو پلاوی کابل کې دی او له افغان چارواکو سره په خبرو بوخت دی. بلورته د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي په یوه غونډه کې چې د چین، پاکستان او د امریکا د متحده ایالاتونو استازو هم برخه لرله، د بندیانو د چکه دو د بهیر ګړندیتوب غوښتي. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر راپورته.
د طالبانو 15 کسیز پلاوی لا هم په کابل کې دی. د هیئت پر یوه ونې کې چې د بندیانو د تبادلې لپاره کابل ته راغلی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل تیره شپه ازادي راډیو ته په یوه رالېږلې پیغام کې وویل چې د طالبانو پلاوی په کابل کې دی او له پلان سره سم به د طالبانو نور بندیان هم خوشي شي چې شمیر به 3000 ته ورسیږي. خو نوموړي څرګنده نه کړه چې دا شمیر به کله پوره کیږي او پاتې 2000 طالبان به بیا کله آزادي شي. د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې په تړون کې موافقه شوې وه چې افغان حکومت به د طالبانو تر 15000 پورې زندانیان آزادوي او په مقابل کې به طالبان تر 1000 پورې د حکومت بندیان خوشي کوي. لکه څرنګه چې تمه وه چې د دې بندیانو تر خلاصېدو وروسته به د مارچ په 10 بین الافغاني خبرې پیل شي، پیل نه شوې. کابل ټینګار وکړ چې طالبان دې اور بند وکړي. طالبانو اور بند نه مانه او د بندیانو د خلاصېدو غوښتنه یې کوله. د زندانیانو د خوشې کېدو بهیر وروسته تر دې یو څه ګړندی شو چې طالبانو د اختر په 3 ورځو کې اور بند وکړ. د روسیې تاس آژانس خبر ورکوي چې د دغو بندیانو د تبادلې پر مسلې د 4 شنبې په ورځ د روسیې، د امریکا د متحده ایالاتونو، چین او پاکستان استازو د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف تاسو آژانس ته وویل چې زموږ د خبرو نتیجه دا شوه چې د کابل او طالبانو ترمنځ به د بندیانو د تبادلې د پروسې د سرعت لپاره هڅې کوو. کابلوف زیاته کړه چې تر اوسه دا بهیر تر هغه ورو روان دی چې تمه یې کېده، خو بیا به هم ادامه لري او اوس دې ته اړتیا شته چې نور ګامونه واخیستل شي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې، چین او متحده ایالاتونو ځانګړیو استازو برخه اخیستې وه او د پاکستان په استازیتوب د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ګډون کړی و. د فبروري په 9 د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون وکړ چې له مخې واشنگتن ژمنه وکړه چې خپل ځواکونه به په 4 میاشتو کې له افغانستانه باسي او طالبانو وویل چې دوی به بهرنیو ترهګرو ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې په نورو هیوادو کې مداخله وکړي. خو ملګرو ملتو په خپل کلني راپور کې چې روانه اونۍ خپور کړ، تور پورې کړ چې طالبانو له القاعده شبکې سره په افغانستان کې روابط نه دي قطع کړي. طالبانو دا خبره رد کړې ده. خو د ملګرو ملتو په راپور کې ویل شوي دي چې په زرګونو پاکستانیان په افغانستان کې د طالبانو تر څنګ جنګیږي. په دې راپور کې راغلي دي چې له 4000 تر 4500 پورې پاکستانیان چې د لشکرې طیبه، لشکرې جنګوي او تحریک طالبان پاکستان غړي دي، په افغانستان کې جنګیږي.
افغان حکومت په دې هیله د طالبانو زندانیان آزادوي چې تاوتریخوالی کم شي او له دغې ډلې سره دایمي سولې ته لار هواره شي. سره له دې چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو هڅې روانې دي، خو لا هم په ځینو ولایتونو کې او د کابل په ګډون البته په ځینو ولایتونو کې د تاوتریخوالي پیښې کیږي او هر ورځ له افغانانو قرباني اخلي. نړیوالو ورځپاڼو هم د نورو مسلو ترڅنګ په افغانستان کې په تاوتریخوالي تبصرې کړي. فریبا ظاهر د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولي.
د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز د افغانستان د سولې بهیر مهم ګڼلی دی. د مقالې لیکوال د افغانستان د روان بحران څخه د وتلو لپاره د څلورو مواردو وړاندیز کړی. د افغانستان ترمنځ مذاکرات، باور جوړونه، دا چې افغانان د نړیوالې ټولنې په ملاتړ سره دا فرصت لري چې د کورونا ویروس د خورېدو سره هممهاله د سولې لپاره هڅې نړیوالو ته وړاندې کړي، او هم دا چې د امریکا متحده ایالات له بېلابېلو اړخونو سره کار کولو ته اړتیا لري. په دې مطلب کې راغلی چې پاکستان د طالبانو لپاره یو امن پناه ځای ګڼل کېږي، او اوس باید واضح سي چې په داسې حال کې چې د طالبانو ډله له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته په تمه ده، تاوتریخوالي ته د طالبانو بیا مخه کول یو انتخاب نه دی. د مقالې لیکوال زیاتوي د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه، د ملګرو ملتونو سازمان، نړیوال بانک او نورې ادارې باید وښيي چې د ثبات پر لوري د تګ پر مهال افغانستان سره مالي مرسته کوي، خو داسې نه چې دا کار د طالبانو په رسمیت پیژندل وګڼل سي، هغه هم په هغه صورت کې چې دا ډله بین الافغاني مذاکرات ونه کړي. د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز په دې مطلب کې داسې نتیجه اخیستې چې د امریکا متحده ایالات باید له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو له ایستلو سره له دې هیواد سره ژمنې تازه کړي او د افغانستان پلان په نوم یو پروګرام باندې کار وکړي څو دا هیواد ثبات او هوساینې ته ورسیږي او وکولی سي د بشري بحرانونو، جګړې او د اسلامي دولت ډلې یادایش او هم نورو ترهګرو سازمانونو سره مبارزه وکړي. بلخوا په افغانستان کې هدفي وژنې هم هغه څه دي چې ځینو نړیوالو رسنیو تبصرې ورباندې لیکلي دي. په یو تازه پیښه کې د کابل د وزیر محمد اکبر خان جماعت خطیب محمد ایاز نیازی د سه شنبې په ماښام د غبرګولې 14 د ماښام تر لمانځه وروسته د هغه ماین ښکار شو چې په جماعت کې دننه ځای پر ځای شوی و. په دې پیښه کې ښاغلی نیازی ټپي او وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. ایشین لایټ انټرنیټي خبرونې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تازه راپور په حواله لیکلي چې نه یوازې القاعده شبکه او د طالبانو ډله بلکې نوري د پاکستان تروریستي شبکې لکه جایش محمد او لشکر طیبه په افغانستان کې په هدفي وژنو کې لاس لري او روزل سوي برید کوونکي د دې ډول وژنو لپاره افغانستان ته لیږي. په دې مطلب کې راغلي چې جایش محمد او لشکر طیبه افغانستان ته د ترهګرو د قاچاق زمینه برابروي او دغه وسلوال د سلاکار، مربي او د چاودیدونکو موادو د متخصصینو په توګه په دې هیواد کې فعالیت کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه راز ویلي چې دا دوی پاکستاني ډلې شاوخوا زر جګړه مار په افغانستان کې لري چې 200 وسلوال دي او د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو لکه د ننګرهار ولایت د مهمند درې، دور بابا او شیرزاد ولسوالیو کې میشت دي. د چارو پوهان په دې باور دي چې له القاعده شبکې سره د طالبانو اړیکې او په افغانستان کې د سیمې د تروریستي شبکو فعالیتونه کولای سي د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 توافق له خطر سره مخامخ کړي، ځکه د طالبانو لمړنۍ ژمنه له تروریستي شبکو سره اړیکې پرې کول وو، خو ملګرو ملتونو اوس هم په دې اړه جدي شک مطرح کړی دی.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نوري. آزادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1289 نوي او اف ام 3.15 په لوی ښارونو کې خبرونه لري. اوس هم د سندرو ملمن پروګرام
د سندرو
ملمن
وړاندې کوونکی تمنا واحدی او مرسل زازی.
دلو یو مهربان الله پنامه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو نیکو هیلو مو هرکلی کوم. هیله مندیم چې روغ جوړ، خوشاله، آرام او وسې او نن ورځ مو هم په خیر سره پیل کړي وو. سیکرانو دوستانو، به هم تل په څیر زموږ سلزازه د سندرو میلمنو په خبرونه کې ستاسو په درنو چوپړ کې مو هیله مندیم چې دوستانو د خبرونه تر پای پورې را سره ملتیا وکړي. او نن می هم دوستانو لکه څنګه چې تاسو پیګې د پنځشنبه ورځ ته خیسته لیکونه او ایمیلونه تاسو سره وړي دي، او موږ به هم له تاسو سره